د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو ځنو ریاست نوري هرکلی کوم. دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم. خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروایي هیواد د هغو نه ستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. کرین ډیکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیان لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بینت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړ او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې تلنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزیه تکړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یوه کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشریز ده، چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22 تر 23 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبره لاندې وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي، خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډیره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی، خو ایران د لویدیز د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بې پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمنی کې تم شو. تر دې مخکې په جرمنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یوه نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پاڼو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټه الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري ولاندې خبرونه کې به واوري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وايي په خیبر میدان کې دوی رابل شوې جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پایل نشو او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پایل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوې یا هغه چې براله هغه به وسوځل شوې.
آیا د غزان به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې تاثیر بنه کوي. دا کېدای شي اورځ به موږ وژد
د اړه مده پښتون ژغورنې د غورزنګ لې یو مسول سره مرکه کړې ده. په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوې دي. په یو بل راپور کې به د میدان وردګ ولایت د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښت موټر او ځینې تخنیکی وسایل جوړ کړي دي.
اول په کرماته دار راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې د لاس سره هم کار کوي. مته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پښتون ژغورنې غورزنګ وايي په خیبر میدان کې دوی رابل شوې جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پایل نشو. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پایل شي. کته هم د جرګې ځای طلبې لا بیلو سیمو په سلګونو کسان ور رسیدلی خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی و په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتنې درابللو ژغ کړی و پرون پایل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پایل خبره وکړه. پښتون ویلي له تیرو څو ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسیدل ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتون زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسیدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ همجغي کوونکې حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو للارې پپشو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپشو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجنیرانو، پولیټیکل ساينټیست او آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې. او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوې یا هغه چې براله هغه به وسوځل سوې. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونی ولسو یا هغه ته به د امکان ملاوسوې. زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یوه ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي. د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي. څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي. خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کیږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی. دا به موږ په ځان موږ او تاسو تیر کړو. خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند لپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپې واچولې او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز بلګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله. خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
راپور کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار او لس بجې دا جرګه پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغېز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پر تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې. دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو. مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو. وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې وکړې. زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دوی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روان وو. نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. نو داسې یو ترتیب یې جوړ کړي دیراله چیر بس موږ له خوا اجازه پي که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي. خو برته ملګري پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې. انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر بنه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی نو دا کېدای شي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو. یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ورسېدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
د کوهات ټونلې بند کړي دي د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي. د بنو ملګري هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګري د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دي رسېدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسېږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیل مو کوو جرګې خپل کاروایي روانه کی.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. په اعلامیې کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان قبایلي مشران سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په والله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی. تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي. دا غځای به ان شاء الله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي انکوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه و. دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او په تیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت لس بجې پرانستل شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ډنمارک هغه پریکړه چې د سپتمبر لا 13 وروسته د افغانانو تمدید شوی د افغانستان پاسپورتونه د اعتبار ول نه بولي په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډنمارک د کډوالو د ادارې د وروستۍ پریکړې له مخې باید دوی نوي افغاني پاسپورتونه واخلي، خو دا کار به د دوی لپاره ستونزمن وي ځکه د ډنمارک په ګډون په ډېرو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو لخوا د پاسپورتونو د ورکولو یا د پاسپورتونو د تمدید او دغه راز نور خدمات د افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د اعتبار ول نه دي.
روسته لاغې چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر له 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل:
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالتی که پناهندگی شون
لوی استند داده چې له بده مرغ از مخه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی، لوی خو په دې مرګ کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي. هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وظیفه حکومت د فکتوې طالبان است که باید یک رای حل عملی ده جستجو.
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغان اتباع کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په تهران او د ایران په البرز ولایتونو کې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان کډوال نشي کولی چې د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. نور حال د عبید سپوږمۍ په راپورټ کې:
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام تازه د ایران د تهران او البرز ولایت چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په کار ګمارنې بندیز لګولای دی. د تهران ولایت سرسیډونکو افشین سهراب خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د خوراکي توکو تولیدونکو اجازه نه لري چې افغان قانوني او یا هم غیر قانوني کډوال په کار وګماري. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې د خوراکي توکو تولید مرکزونو کې د افغان کډوالو ګمارل به قانوني پایلې ولري. د نوموړي په ټکو د خوراکي توکو ټول تولیدونکي باید په دې پوه شي چې د خوراکي توکو د تولید په کارځایونو او مرکزونو کې د بهرنیو وګړو ګمارلو ته که هغه قانوني وي یا غیر قانوني اجازه نه ورکول کیږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي او تولید شوي توکي به یې د عامو خلکو لپاره غیر معیاري او غیر صحي وبدل شي. په ورته وخت کې د البرز ولایت سیاسي، امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مرتضی ولیپور هم ویلي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په حکم د خوړو د تولید او هغه روغتیایي مرکزونه چې کډوال استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د البرز ولایت سیاسي، امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي په دغه ولایت کې میشت بهرني اتباع باید قوانین او مقررات مراعات کړي او هغه کسان چې نظام ګډوډوي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې افغان کډوال چې ډیری یې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله د کار کولو په موخه ایران ته تللي وایي چې په دې حکم سره پر افغان کډوالو د کار چاپیریال نور هم تنګ او ستونزې به لا ډیرې شي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او وایي چې یو ځل له خپل کار ځایه شړل شوی هم دی دغه ستونزه مني.
له حمل میاشت راهیسې اعلان شوی و هغه څوک چې غواړي د خوراکي او طبي موادو په مرکزونو کې کار وکړي باید یو سرټیفیکیټ ولري، لکه قصابي او نور ځایونه. خو اوس یې دا قانون هم لري کړی او هغه کارت هم نه ورکوي. د افضل صحي کسان راځي، څارونکي او بهرني وګړي چې دغو مراکزو کې کار کوي له کاره باسي او آن زندان ته اچوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دا کار به په ایران کې د افغان کډوالو پر اقتصاد او مالی وضعیت ناوړه اغیزه وکړي، ځکه په خبره یې یو کس چې چیرته کاري تجربه ولري په کلونو یې کار کړی وي نشي کولای بل چیرته په اسانۍ کار وکړي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال ذبیح الله آزادي رادیو ته وویل:
وزارت بهداشت کشور ایران
وایي چې هیڅ افغان نسی کولای هغو ځایونو کې چې خوراکي توکي جوړیږي کار وکړي. یو کس چې څلور کاله اووه کاله چیرته کار کړی وي خپل کاري مهارتونه زده کړي وي نسی کولای بل چیرې په اسانۍ سره کار وکړي، مجبور خپل بار او بستره وتړي او افغانستان ته لاړ سي.
نوموړی زیاتوي چې دا د ایران شرکتونو او د کار مرکزونو ته هم ډیر زیان رسوي، ځکه تجربه لرونکي کسان چې په کلونو یې کار کړی له کاره باسي. تر دې مخکې په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو پر هر ډول کار بندیز لګولی و. په تهران کې د دندو د تنظیم ادارې مشر سعید بیگی د میزان په څلورمه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې د دغو افغان پلورونکو کار جرم بللی و. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ او بیلابیلو نورو ستونزو او دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
او په دې راپور کې به په میدان وردګ ولایت کې د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښتې موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي. دغه ځوان د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی چې پلاری وایي له تخنیکي وسایلو سره ډیر علاقه درلوده او غواړي چې هغه ته وده ورکړي، خو اقتصادي ستونزو د هغه د هڅو مخه ډپ کړې ده.
اول پکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس
راغی د میدان ورته ګولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمیر هغه تخنیکی وسایل ننداري ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښتې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمیر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان میتسی ما اختراع کردی شپاگ میاستی وقتی نیولا دا شپاگ میاستو که داغا ترتیبات ما نیولی دا شان ما اختراع کردی دی یو چا شان نورم ستا چی دیگه کارونو نیم گلی پاتی دی اول پکر ما تا دار آقای چی دیگه لاس پا واسطه بندی چی دا لاس رقم کار کهی ما تا دا پکر آقای چی زیده آقا یو سکواتور جول کما بیان پا دی بندی اول آقا اختراع ما دا وکرل دا سکواتور مکمل که لغن بعد دا آقا بازک ما دی ویستل لفارا ما دا کسی براجی گئی
الله محمد دوبو یو داسی واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي. نوموړی وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولی سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دي دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانک د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شانو څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات له مانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې ما دې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکم بیا غل نټو بولټ کم دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دې هډیر زیات کوشش کوي، شپې نه وخت پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله یې پس دا کار کوي چې ډیر ځ خپل ښه کار کوکمه، تخنیکی شیان جوړ کمه، ټانګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کمه، خپل وطن ته خدمت وکمه. موږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څه نه ده ورسره کړی کومک، نو تشویقوي چې دی تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسه نه وي مو سره ذهن تیزي خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک موږ سره وکړي که نه دی نور بنده ذهن تیز سي او خپل کاروبار به مخې ته بوزي، که ماشین جوړوي که ټانګ جوړوي د بل په همکارۍ باندې موږ ورسره وسه نسته نه کومک کم کړی ده. اسلامي امارت همدا غوښتنه ده باید چې هر ځوان سره دی خپل کوشش وکړي، خپل همت ورسره وکړي، خپل کومک ورسره وکړي، ځوانان هغه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکي سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم موږ لرو الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد السلامه کچیر د غزمر ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړل سي، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکی لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښو سامانونه ګټ خرڅېږي بلاست په شی له هواده وځي، یو خو روزګار نشته، په روزګار پر سیر په سرپناه نشته، نو دا په ګرده پټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دی وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا ږغ تر ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام ازادي ریډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په ګرګرځي او شرټولای، تر دې چې مې طالبان راغلي دي وسلورم کال. آیا د قانون سره کومه د سری ورحکیتو هم به دوا ورحکوم مرسته کومک کړی دی، مده موږ خو غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی وشر ټولې دل خو غریبي او غربت خپل او درد درته لیدې بس کو نه لا د رحمې په موږ باندې